دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مې شپږمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د کورنۍ او سیمه ییزو او بهرنیو راپورونو ترڅنګ درته نور ډیر څه هم لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومینیشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې تپرینر دي چې قبایلي سیمې ارغمال کړي او د سعودي عربستان بادشاه د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومینیشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د اومینیشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال رډي ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري ورسره د مړو سره دلته د کوچ ښار تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مړو سره په دې اسان کې د حمایت اعلان کړی دي نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مړو سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی
په ځانګړې توګه پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي خو حکومتي چارواکي دا خبر ردوي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې تپرې نږدې چې قبایلي سیمې یرغمال کړي سردار مهتاب عباسی د څرګندونې د سې شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یوې ورځنۍ سفر پر مهال وکړې د وویل سردار مهتاب عباسی وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي نموړي د مازورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فند هم جوړ کړی دی په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی د دې کمیسون د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړی و د دې کمیسون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوي غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارهګانو مسله نه ده بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي د دې کمیسون مشري به حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریزې ته په وینا کې وکړې دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې راپورته شوې دي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت وکړ ده وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپېښه ده فرانسوا اولاند زیاته کړه چې ده د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سبې دې غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د بحرین کویت عمان قطر او متحده عرب اماراتو مشران په دې غونډه کې شریک و اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مې پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمیت، د ایران مذاکراتي استازي عباس راکچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر دولسمه په ویانا کې کار پیل کړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر دویمه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړه پرې شوې وه. دواړو غاړو د یو دایمي تړون ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې دیرشمه نیټه سره ټاکلې ده. په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شیعه ملیشو مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل سوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه دیارلس کسان نور ټپي سوي هم دي. د شیعه ملیشا د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. داعش په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه دوی د هغه هوټل مخې ته کړې ده چیرې چې د دوی په وینا ایراني ملیشي سره راغونډېږي. دا د کورادا په نامه د سیمه کې دویمه چاودنه ده کومه چې د شپې مهال د کورنیو په ورتګ مشهوره ده. د روانې میاشتې پر دویمه نیټه هم هلته د یو رستورانت مخې ته یو موټربم چاودنه سوې وه چې پنځلس کسان یې وژلي وو. د هغې چاودنې پړه هم داعش وسلهوالې ډلې منلې وه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ حال او د موسم حال له احمدالله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر یو سل دو روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او یو سل دو روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یوه ایرو یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې او یو سل دیارلس روپۍ اتیا پیسې. یو پاؤنډ یو سل پنځه پنځوس روپۍ او یو سل پنځه پنځوس روپۍ څلوېښت پیسې. یو عرب اماراتو درهم ویش روپۍ اتیا پیسې او اتیش روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ شل پیسې او ویش روپۍ پنځه دېرش پیسې. او یوه افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات نهه دېرش او کم نه کم پنځه ویشت. په بنو کې به زیات نه زیات دوه څلوېښت او کم نه کم پنځه ویشت. او په کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړولو په ضد نن عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي مشر مشال رادیو ته ویلي:
د مړو سره په نننی کال کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري.
د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د قبایلي سیمې ولس د فاټا د اصلاحاتو کمیشن سپارښتنې ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سي آر قانون دې ختم کړل سي.
پیار نام زموږ زړه سیم دی. څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې، نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړی دي؟
په خیبر پښتونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل پر کچه د ځوانانو لپاره ځانګړې څوکۍ اعلان شوې ده. یو ځوان کاندید د خپل پلان په اړه وایي:
تعلیم مبارک سمند یک ولا یک یوشوا دوی مده جنا شناختی کارو که تصدیق مزدیق دا خبر دی. دا زمون زیاد زیات تر مساله ده.
پروان خبرون کی نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سروس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټې او ځایي تجارانو یې هم لاتړ کړی دی. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد تېر اونۍ د دې کاربندیز اعلان کړی و چې وروسته یو شمېر نورو ګوندونو هم لاتړ وکړ. عوامي نېشنل ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر 16 نېټه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. په دې اړه نور حال کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تېرې میاشتې په 28 نېټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اسغر خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
نننی اکتال کی تقریبا د صبح ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري او سره د مور سره ټول څه د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه
تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شمې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دې د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بالکل ابھی مشتراغلی ابھی باندې خبر مجر واضح کله چې موږ د بلوچستان اسمبلی صرف د قرارداد در حد پوری مطمئن نه شو کېنستلی. په کار دا دی چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم و غصه او خشم ډېر واضح کړي او هغوی ته ډېر په کلکه توګه ووایي چې دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14 نېټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویل دی چې تراګرو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه به له هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومند ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراسټرکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسی یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمود ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مزدور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې به پرې د دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپۍ د مزدورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دی وایي دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزای شي،
لاس او ډیمیج وا اوس کی ریهابلیټیشنز هه.
گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغه به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي.
کسی بھی دہشتگرد کو
دی وای چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغماله کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موخه نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا تیره لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تیره کړله. او د سره د سیمې ځوانانو او مزورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو موضوع سره می خبره وکړه.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلایند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړل لکه د گورنر صاحب چې د بلایند تعلیم لپاره د فلاح بهبود لپاره چې کوم اعلان نو کړ نو دا زمونږ لپاره ډیر افسر افزادی.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوی کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن دی سپاٹ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هیډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتګ یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
په دې ورسوي کې داسې خبرونه مخته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل سو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کیدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولسوایي کې د اف سي آر په حق د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی ویلی دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام، فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کوله هغه موږ دلته واچولې دي. هغه کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وي هغه موږ کې کړي دي چې ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دی، سینسس پکار دی او دینه پس الیکشن ضروری دی. دوی کې موږ سجیسټ کړی دي چې سوره چیک پوسټونه دي دا به ایجنسی کونسل لاندې راشي چې سوره پیسې کلکټ کیږي دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کې شامل جمع شي. فاتح ٹریبیونل چې دی سٹیٹس او ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ په شان اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان دی دا موږ آئی کې تجویز کړی دی چې چا سره زیاته وشي فورن چې دی هغه اپیل او چې دی آئی ته ریلیف ملاوی دی.
بلخوا د اپریل په دیرشما د ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په یو اداریا کې هم راغلی دي چې په دې وروستیو کې په فاټا سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا یو مسوده وړاندې کړل شوې چې پکې ویل شوي کېدای شي په فاټا کې اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي که اف سی آر قانون کې په راتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقۍ مخه نیول وي.
اصلاحات یا ترمیمات بند دا خو غیر قانونی غیر آئینی خبر ادا چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څنګه کړی چې یو قانون باندې غیر قبایل خلق سے بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وای چې چونکه قبایلو کې مسئلے دي شورش تای او په دوی وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لګې اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به یې ډېرې خرابې وي.
پاکستان لا
خلافاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وایي تر څو چې قبایلي سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغې د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقۍ لپاره وړاندې کړل شوي وړاندیزونه نشي عملي کېدی.
او په دیار لسکالو کې په فاټا کې هر هغه څه وشول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشته وایي څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي دا په کومه دنیا کې چا کړي دي. د فاټا خلکو نه تپوس څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصلې وکړه هغو خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پیښور کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نوره هم په شا کوي او په اف سي آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
زموږ غله مشال رادیو خبري د پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجد بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او آگاهۍ پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
نو این جی اوز بیا دلته اسلام آباد، پشاور بیس، لاهور بیس یا کراچی کے چکم ناستی آغا چکم ڈونر ایجنسیز دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ التا چونکہ اپروچ نکی گی دا دی التا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آبا دی دیتا ڈونر دیرے غصے پیسٹ ور کری.
خوبل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکونو کار کا ان کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پا یو شمیر پر مختی برخو کی سنع سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی، خو کدغا غیر دولتی دارے پا خپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکری نو نتیجے بے خوی بلخوا. په قبایلی سیمو کې د کارکوونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا این جی اوز کنسورشیم چیرمین زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالي ادارې نیخ په نیغه کوي او نورې ادارې یوازې د آگاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
کار کوي نو یقیناً په هغې کې زموږ د مشران چې کومې خبرې کوي نو هغې کې داسې خبرې شته، او خاص کر د یو این ایجنسیز دي فاټا سیکریټ رسېدی یا دې سره کومې ادارې کار نو یقیناً په هغې کې غلیم شته، او په هغې کې ٹرانسپیرنسی عمل هم کمزوری دی. نو این جی او چې تر کومه تعلق دی څه چې این جی او وایي نو هغوی خو صرف د سیاسي او سماجي آگاهي کوي، شعور خلکو ته ورکوي.
خو د فاټا سیکریټ پخوانی ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې این جی اوز کوي نو هغه چونکه دا وی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر تر خپل نامو د فنډینګ ملاوي حکومت پاکستان دا وی باقاعده رجسټریشن کوي او دا وی په کار کول لګي باندې نظر هم ساتي.
د فاټا این جی اوز کنسورشیم چیرمین زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورس په ورس د غشمیرا نور هم زیاتیږي.
په فاټا کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار په اړه د مجد بابر راپور اوریدی. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په یو لیکنه کې د هغه هیواد قبایلی سمو د ورسته پاتې والی موضوع راخسته چې لیکي د قبایلو مسلې هغه ته د اصلاحات معرفي کولو په تشه تور خبرو نه، بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواری دای سي. د دې لیکنې مهمه برخې له هارون باچا اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپله دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړې. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي: د آئینی اصلاحاتو لپاره د یوه بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ یو نیمه قبایلي سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یوه ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسیو د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سي آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستانی آئین د 228 ماده په حواله وایي چې د پاکستان په پارلمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې په اصل کې یو ټي وي ډیزک ډېر ورو خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو
خو بلخال خو مونږ بالکل هر یو د هر شانه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خط شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د اصلي د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کنا ک په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غلا مشال رادیو څخوري په خبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکۍ یو شمیر ځوانان ووټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکۍ به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي فرخنده اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په 3 یا 4 ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمیر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وک چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دی غورځولي خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې کوم د سره یوت تلکان ولاړ دي کنه چې دی په صرف خوشحالي چې د یوت یو برخه وکا نور بیا عملی سطح باندې د دې کردار هم نشته لکه د خدمت په حساب د ترقی په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرل یو جنرل شو جنرل چیف یو کسان شو یو یوت د پاره بس دې ته مخکې خپل بیا دې ته مخکې خپل یو کس لم بیا کردار نه معلوم چې زه بس کوم کنه لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي
پارټیسپیشن خو په دې ډېر زیات کم دی. یو خو دا شی دی دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملونه شو چې خلک پکې خپل فرقی سره یو ځان کوي چې بل دا چې خزي غریبانانه په دې پوي نه دي. په دې کې خو زیاتره هلکي و تاسو ګورئ چې ته خزي دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډېر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته د سوک خدمت وکي او وایي چې یاره د خدمت والو کوزي او زوی هم جزي ولا په پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو له وکړم نو زویم چې تعلیم پوزه خپله دا ده چې زویم چې انشاءالله تعالی په تعلیم په باره کې سمنډ یک بوله یک نمبر کوم. یو شو دویمه ده چې ناشنا ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده پاره مولال تور کې یو وسط یې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زویم چې دویم نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پنده کوم پیسې د زکات دا زویم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې د خلکو په مینه ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د 1,00,000 زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د لسو نه تر پنځه لسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د کاشګر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اظهر خان ازګزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبې ټولو ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې تفریح نږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسي دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړې دي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی. د دې کمیسیون د جوړېدو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیسیون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عرب بادشا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې کړی دی. او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن ایچ پی پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر دولسمه بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې چې په ویانا کې ترسره کیږي د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک شي.
خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه یو سل پنځه ویشت کې د انتخابي وزرداري په فیصله اورولو د ریلوی د وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق ټاکنه کې لدم وګرځوله او حکم یې ورکړو چې په دوه میاشتو کې دننه دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لرې کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر څه ښکار کړي. دریا اخري کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او داسې دومره ګران کار هم نه دی او که دې د پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه ترلاسه شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشر ورځپاڼه خپلې ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوي دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرج کړل شوي دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه که یو طرف ته د پاکستاني ماشومانو راتلونکی غیر محفوظ دی نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده د کوم نقصان چې به ارومرو د پاکستان ولسته رسی. ادارې زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دي او لاس په لاس ناست دي. ادارې اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پېښور او نور ښارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراهمۍ
لپاره بندوبست وکړي، ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ رپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیه کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچاوی چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تاګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې دې هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په خوانی مرستیال مشر مایکل مورل وای درون بریدونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچه راټیټوي او دا چې دا د درهګری پر ضد جګړه کې یو اغیزناک وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې چې بازار ته تر راتلو لمخه یو کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل عبدالحکا کړه.
مایکل مورل د CIA په خوانی مرستیال مشر و چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنټ واخیست. د ده د کتاب نوم دی ګریټ وار آف اور ټایم چې په 12 مې به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یوه کاپي ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعدې عرب ټاپو څنګه د امریکا پر ځینو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د ښاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو ټکنیکونو دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټنو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره که څه هم دغه تکنیکونه د ده لپاره په شخصي توګه نا آرامه کوونکي وو، خو له دې پرته سیایې بله لاره هم نه درلودله. د ده په وینا همدغو تکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یوه ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې په اړه جوړه سوې وروستۍ غونډه رسمي نه وه. د ملي امنیت سلاکار پرون د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دغې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نسي کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور کوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړې، بلخو افغان چارواکي دا ردوي او وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازی نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سه شنبې پر ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې در قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅکله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازی نه درلود او نه هم ځان ته هغو د پرېکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
ښاغلی اتمر وویل حکومت هیڅکله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه سوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا رابلل سوې وه. د همدې مؤسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانیستلو موافقه سوې. بیان دغه را زیاتوي چې دواړو لور موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کومو کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون کړی و د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته دغه راز وویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوها نشست غیر رسمي اما
د دوه ناسته غیر رسمي وه، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملي پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغې شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړې. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یوه ملي اجماع رامنځته سي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه له مشال راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. نوموړي وویل د سولې د ټینګولو په لاره کې پراته ډېر خنډونه لرې سوي دي، خو ستونزې هم شته چې له هغو څخه یوه د وسلوالو مخالفینو په صفونو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور دی. ملالی بشیر په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بېلابېلو ډلو استازیو او بېلابېلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت و. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوالو مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې پخوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکښې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو.
رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای سو چې یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به دا وي چې افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو ښه اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل شوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نوره نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپله اراده په عملي توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوې ده او شاوخوا اتیا یا نوي فیصد بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزي په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لویه صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټره کته کې او بویزه وایي چې دا د ماسیران دي یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیخه څه توجیه لري یا مثلا دا پیخه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل شي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. تر یو اوږد ځنډ وروسته د افغانستان د بیا پخلاینې پروسه یو ځل بیا پیل شوې ده. څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په قطر کې غیر رسمي خبرې اترې وسوې. دا خبرې د څېړنیزې ادارې په ګواښ لخوا رابلل شوې کانفرنس پر مهال شوې دي. تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ د نړۍ په مختلفو ښارونو کې مذاکرات شوي وو خو هغوی هیڅ نتیجه ورنه کړه. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځل به خبرې اترې کامیابه سي او کنه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدا پوښتنه څېړي.
د څېړنیزې ادارې پګواش په قربتوب سوي کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبان په قطر کې میشت استازو ترمنځ خبرو اترو ته افغان حکومت هر غیر رسمي خبرې اترې وایي. د خبرو اترو پر مهال دواړه غاړو په یو شمېر ستونزو سره وشغېدل چې پکې دا فیصله هم وسوه چې طالبان به په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته فعالوي. که وکتل سي تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ په قطر، جاپان او فرانس کې هم خبرې اترې سوې وې خو تر یو څه وخته پورې به د دوام درلودلو وروسته ناکامه سولې. همدغو پخوانیو ناکامیو ته په پام سره د افغان چارو کارپو او خبریال سمیر یوسفزی وایي دا ځل په خبرو اترو کې د طالبانو زیاته لیوالتیا ښکاري.
او کاغو بسونو ته وګورو او دې بسونو ته وګورو یو څه توپیر لري. په هغه کې طالبانو یو یا دوه کس راغلي وو او نور هم د خلکو او ځنکوونکو شمیر دومره زیات نه وو خو د دوهې د تیرې ورځې چې کوم مذاکره ختم ته ورسېده هغه مختلف وه. دې کې دا ځل د طالبانو تقریبا د قطر دفتر اته کسانو ګډون کړی وو. وروسته دا هم ویل کېږي چې یعنې د دغه کانفرنس په جوړولو کې د طالبانو یو ډول لیوالتیا وه او انتظامات هم یو څه د دوی په لاس کې وو. زما په خیال دغه دواړو طرفونو یو طرف ته کېناستل داسې برېښي چې د آینده لپاره به رابطې جدي او نږدې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزي بیا وایي دا ځل فریقان په خبرو اترو کې جدي ښکاري، البته نوموړی د ځینو خنډونو اندېښنه هم څرګندوي.
افغانستان کې ډېرې سفارتي کړۍ لیدل پکار کوي یو وخت کې د ځینو کړیو شاید ګټې ته دي چې په افغانستان کې جنګ ادامه پیدا کړي. له دې امله سړی ویلی چې خنډونه به موجود وي لیکن کوم شی چې مثبت په نظر راځي او هغه څه امیدواري پیدا کېږي هغه دا ده چې د طالبانو اړخ او همدارنګه افغاني اړخ او ملي شورا او تر دې نه مهم دا چې د افغانستان ټول ولس سولې ته اړتیا او لیوالتیا لري چې طالبانو اړخ هم معلوموي چې په سیاسي پروسه کې غواړي شامل شي. لاملونه نه دي چې موږ ته امیدواري راکوي چې سولې په مطلب کې پرمختګ
د افغانستان په شخړه کې تر ټولو مهم لامل د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو رول بلل کیږي او دا تور لګیږي چې دغه هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان امنیت او پرمختګ قرباني کړی دی. خو سمیر سبزی وایي داسې برېښي چې اوس دغه هیوادونه هم غواړي خبرې اترې کامیاب شي.
دا وخت د افغانستان چې څومره همسایګان دي خو په نسبت هغوی صلح د پاره د کار کولو د پاره تر ټولو زیاته په یو نظر او یو خوله دي. چین د پاره خطره جوړېدل، د مرکزي اسیا د پاره خطره جوړېدل، حتی د هند د پاره. نو دغه ټول هیوادونه ورته فکر کوي چې که په افغانستان کې امن راشي دا به یوازې د افغانانو په ګټه باندې نه وي، دا به د سیمې په اقتصاد باندې ګټه کوي، د سیمې امنیت ته به خطر کموي. زما په خیال د پخوا په نسبت اوس یو ډول پاکستان کې هم دا فکر زیات شوی دی چې افغان طالبان باید سولې طرف ته ولاړ شي، سره دې چې تر اوسه پورې داسې نه برېښي چې طالبانو باندې د یو قوي فشار د پاکستان له طرفه لوېدلی وي چې دوی دې حتماً مذاکرې طرف ته ولاړ شي.
خو د دې خوشبینۍ سربېره حبیب الله فوزی او سمیع یوسفزی دواړه پر دې خبره سره سلا دي چې د سولې عالي شورا غړو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانې خبرې اترې شایي ډېره ژر نتیجه ورنه کړي، بلکې د دوی په وینا کېدلای سي لږ ډېر وخت ونیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخوري. په پېښور کې د کارکونکو ښځو لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانیستل شو چې مقصد یې کارکونکو ښځو ته خوندي چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې ګڼ شمېر کارکونکو ښځو ګډون پکې کړی وو. پر دې مهال د دوی وینا وه چې که چیرې ښځو ته د کار او روزګار لپاره محفوظ ماحول ورکړل سي، نو ښځې به هم د سړو په شان پیسې ګټلی سي او د خپلو ماشومانو پالنه کولی سي. نور حال پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
په پېښور کې د سه شنبې په ورځ په یوه دستوره کې د کار روزګار کوونکو ښځو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر ښېګڼې او ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه مشال ویډیو ته وویل.
ون هیلت تماوی چې راولینو پریفرنس بزویته ورکای، چې خوراکي پریفرنس بزویته ورکای، چې سکولي پریفرنس بخز کول پیسې کنه وینو هغه خز کول ته بزوی لګي نور باندې لګي بیا د هیلت شو خوراک بخښ دي زویله ورکای.
په دې دستوره کې ګڼ شمیر کار روزګار کوونکو خزو ګډون وکړو او د پیښور په چمکنو سیمه کې د کپلو روزګار کوونکو یوې خزي شهزادی بیبي مشال ریو ته وویل چې هغه په خپل کړی کې د مرستندوی ادارو په مدار یو کلیوال بینک قائم کړی دی چې خزو ته قرضې ورکوي او کچېری خزو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي، نو خزي هم د سړو پرنګ کاروبار او روزګار کولای شي او د سړو پرنګ د خپل ماشومانو پالنه هم کولای شي.
کډایانو کار کوو، کپڑا خرڅو، خپل زموږ د زنانو بینک دی، بینک چلو، د څوک چې لس زر روپۍ ولرکو په اسانه په هغې باندې ول ورکو. او مونږ ساڑھے تین کروڑ روپۍ مونږ خلکو ل ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل چې خزي به هم په خپل د خپل حقونو د تحفظ لپاره आवाज پورته کوي، نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې هغوی په خپل ستوندو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم، د شانتي نوري خزي هم کار کوي، کمی چې دلته ټولې راغلي دي دی کم چې دا کمې تنخواه خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په خزو ته یا زنانو ته د هغوی په ورک پلیس کې، نو دا ټولې خبرې چې دی چې کمی نوټیس کړی دی چې کمی راوچتې کړی دی چې دا خبرې به مونږ مخې ته راولو. سو پورې مونږ خپل د دې لپاره خبره نه کوو، نو زمونږ د لپاره به څوک خبره نه کوي.
د کار روزګار کوونکو ښځو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کار کوونکو ښځو د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري. د قبالی سیمې مومند ایجنسی د غلنی یو ځوان خانزیب خان سش کال د پاکستان د لوړو نوکریو لپاره د مقابلې په امتحان کې کامیابی ترلاسه کړه او اوس به د پولیس په محکمه کې د افسر په توګه کار پیلوي. د خانزیب پلار د مومند ایجنسی په یو سرکاري سکول کې چوکیدار دی. نوموړی وایي که څه هم په ډېر غربت کې ژوند تیر کړی خو پلار یې ورسره ډېره مرسته او همکاري کړې ده. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
بره محمود ایجنسی د غلنۍ اوسیدونکي خانزیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابلې امتحان سنټرل سپیریئر سروسز یعنی د سیسس په امتحان کې په 315 تنانو کې 3 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزیب پلار په غلنۍ کې په یو اسکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
مطلب تعلیم طرف ته ډېر رجحان هم نه او بټاډ باندې بالکل مونږ ناشته کوله. شپږم کې چې ما ایډمیشن وشو نو هغه وخت کې مطلب داسې و چې ظاهره خبره ده یو خو سوشل بیک گراؤنډ داسې مونږ غریبانان غریبه فیملی سره تعلق ساتو. بیا ما گورنمنٹ کالج پشاور چې کوم دی باغې کې مې داخله وکړه کالو 2002-2003.
خانزیب خپل تعلیم په محمود ایجنسی کې تر د لسم جماعت پورې وکړو ولی وروسته پېښور ته لاړ او د لسم جماعت پورې په هغه ځای کې سبق وویلو خو بیا یې واپس په 51 محمود ایجنسی ډگری کالج کې داخله وکړه.
دې امتحان ته تقریبا 1500 کسان په پیل ځل باندې دغه وکړه دا پیر شو او په هغه کې 439 کسان مطلب 1500 هغې پاس شو او د انټرویو ریزلټ چې راغلو نو په هغې کې 375 کسانو دا کوالیفای کړو. زما پوزیشن اوورآل پاکستان زما 63 پوزیشن ده یعنی 3/4 په فاټا کې مې 2 پوزیشن ده.
او خانزیب وایي چې د تعلیم شوق زیات وو ګینې نو د تعلیم خرڅونه هم ډېر په مشکله پوره کول
یعنی خاص کر زما چې کله ماسټر وشو د پېښور یونیورسټۍ نه په سیاستو کې پولیټیکل ساینس کې او هغه وخت کې ما باندې فاینانشل کرایسس راغلی سو پیسو کمی ہوں بیا ما یو اسکول کی دا ٹیچنگ شروع کو پشاور ماڈل اسکول چرسد دا برانچ کی او آغا دی دوران کی وما چکم دے اپلائی کول ٹیسٹونا بمی ور کول
دا خانزی پوینا چی دا ہوگوی سی مغرائی زدہ او دا سی زمک کی ہم نشتا چی گنی کروان دے پی اوکڑی
کورنے روزگار زمان پلار پا غلنے ہائر سیکنڈ اسکول کی کلاس فورو او دا آغا پا تنخواہ بانی باز منگا تقرم نا میٹر کا پوری دا گا دا غشویو بیز مورون اگر شو آغی بازا سپورٹ کول ما یعنی مطلب ایف ایس سی او بیا دا سی حالات پا کی منز کی رال چی بیا دا آغی سپورٹم یو سایڈ تشو
په پاکستان کې د سی ایس ایس امتحانونه تر ټولو لوړ او ښه بلل شي. خو خانزیب قبایلي زده کوونکو ته یو پیغام ورکړ چې د ښه ژوند کولو په لار کې هیڅکله د چا کمزوري مالي حیثیت خنډ نشي جوړېدلی او که څوک وغواړي نو ښه ژوند کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. تیر ورځ د اسلام آباد د نمل پوهنتون پښتنو زده کوونکو د پښتون کلچرل شو په نوم د پښتو د موسیقي د پروګرام تابعیا کړی و چې د خوندوري موسیقي سربیره اترنونه هم پکې وړاندې کړل شول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه کلتوري نندارتون ته ورغلی و او دا راپور یې تیار کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د نهې په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بټایي حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقۍ یو پروګرام ترسره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې میش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د دې موسیقۍ پروګرام تابعیا د نمل یونیورسټۍ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی وه. په پروګرام کې د خوندورې موسیقۍ سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو. په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وه چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلي دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده. د پښتو کلچرل شو تابعیا کوونکی ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته ښودل دي.
دا د پښتون ثقافت، پښتون کلتور، پښتون رسم رواج په حواله سره منعقد شوی دی، لکه څنګه تاسو ته پته دی چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دی. د دې د راغونډولو لپاره او د دوی د حق آواز بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منعقد شوی دی چې پښتانه غونډه یوځای شي او موږ ته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه دهشتګرد دي. موږ دهشتګرد نه یو، موږ په هره سیمه کې پورا یو، د امن او د خوشحالۍ پیغام موږ دنیا ته ورکړو.
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسيټو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د پرېسټن یونیورسيټي ایوي طالب علم شمایله مشال ریډیو ته وویل،
زه دلته ډېر ښه محسوس کوم، لکه داسې راته ښکاري چې ورکوټي پاکستان جوړ شوی دی. زموږ د پښتون کلچر چې هر څوک خوښي او هر څوک غواړي چې مطلب دې کلچر شو ته راشي. موږ ته په دې شي پراؤډ کېږي چې زموږ کلچر دومره ریچ دی. زه هم چې داسې کلچر شوز کېدل پکار دي او زموږ کلچر یې پروموټ کېږي.
د پروګرام مشر میلما د جمعیت علما اسلام سینیټر روزي خان کاکړ وو. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کې دل پکار دي.
دا رنګ پروګرامونه په حکومت سره څه پکارو، مګر زه و سټوډنټ سره خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی. دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر ژوندۍ کې نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر ژوندۍ کړی دی او لاګه سره نن د یو ورګلوي دغه اشاره کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کې چې دی د پاکستان چې څه کومونه دي چې کم دلته طالب علمان دي هم موقع پښتنو ورکړه چې تیم مجورونه یا تیم راځي دغه موږ سټیج استعمال کړي تیم د خپل کلچر پرچا وکړي.
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو لخپل مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف په راتلونکي کې دا قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي، بلکې دې سره سره د دوی حوصله افزایی دي هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.